دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن سه شنبه ده د دیارلسو اتنوي کال د میزان د میاشتې درویشتمه ده چې د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې 15مه کیږي په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د خاص استازي الیس ویل سره کتلې دي د برتانیې شاهزاده ویلیام او میرمن کیت نن د پاکستان د جمهور رئیس او صدر اعظم سره وکتل او د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ په ترکیه فشار راوړی دی چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات ختم کړي او اوربند وکړي
تر نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو د ناتو عمومي منشي وايي دوی په افغانستان کې سوله غواړي خو طالبان یې مخه نیسي
NATO supported the peace talks. Taliban is escalating violence, not ending it.
د لوګر یو شمیر اوسیدونکو ویلي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو حضور او فعالیتونه زیات شوي دي.
وسلوال مخالفین پرانا ورځ باندې لار کوڅو ته راوځي لار نیسي.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې لرو. خو اوس په دې ساعت خبرونه زیبا خادم او سید سلیمان آشنا تستوي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د اکتوبر په 15مه په ارک کې د مرکزی او جنوبی آسیا د پاره د امریکا د خاص استازي الیس ویل سره په غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون خپلواکۍ او پریکړو ته باید احترام وشي د ارګ اعلامیه وایي الیس ویل افغانستان ته د دې سفر په لړ کې نن تر غرمې مخکې په ارک کې د جمهور رئیس غنی سره په انتخاباتو د سولې په بهیر په سیمه ایزو او نړیوالو اړیکو او امنیتی مسائل غږیدلې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو وروسته د اول ځل دی چې یو لوړ رتبه امریکایي مامور افغانستان ته په سفر ځي د ارګ په اعلامیه کې د خاغلی غنی له قوله ویل شوې دي چې د انتخاباتو د کمیسیونونو خپلواکۍ او پریکړو ته باید درناوی وشي او د کمیسیونونو له لوري د نتایجو تر اعلان مخکې باید کاندیدان د بریالیتوب ادعاوې ونکړي تر دې مخکې الیس ویلز هم ویلي و چې کاندیدان دې د خپلو بریو اعلانونه نه کوي د دې اعلان صلاحیت یوازې او یوازې انتخاباتي کمیسیونونه لري د امریکا د بارني چارو وزارت مرستیال الیس ویلز په نننۍ غونډه کې جمهور رئیس غنی ته د انتخاباتو د ترسره کېدو مبارکي ویلي او زیاته کړې ده چې د انتخاباتو د ولسواکۍ د بنسټونو د تحکیم لپاره مهم او ارزښتناک دي
بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی د نن تر ماسپخینه نږدې اتیا په سلو کې رای ورکوونکو معلومات عمومي سرور کې انتقال شوې دي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارلین شاه رئیس حبیب الرحمن ننګ په دې اړه داسې وویل
زموږ سیستم ته د رای ورکوونکو معلومات یا ډیټا 9.4% داخل شوې ده او موږ ژمن یو چې ان شاء الله د ورځې تر پایه پورې دغه ډیټا ټول انتقال کو کچیر کومه تخنیکی ستونزه رامستن شي
تر اوسه د هکرانو لوري 15 ځله سایبری حمله شوې دي خو د کمیسون سیستمونه د دارمالک جرمنی شرکت ساتي او هکران نه دي توانیدل چې سیستم ته ورننه وزي ټاکنیس ټیمونه هم د سیستم د خوندیتوب ډاټ مندي د انتخاباتو کمیسون وی هڅه کوي چې د محلويش پاساس د میزان په وښتمه د جمهور ریاست ابتدایي نتایج اعلان کړي
یونما وایي د انتخاباتو په ورځ 455 افغانان مړه او زخمی شوي دي د ملګرو ملتونو سیاسي اداره یونما وایي په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په وخت کې 15 افغانان وژل شوي دي او 320 نور ټپیان شوي دي دا ملکی وګړي دي یونما په اعلامیه کې ویلي دي چې په مړو کې 28 ملکی وګړي دي 200 نور ټپیان دي او په دریو کې یوه برخه ماشومان دي یونما وایي چې د انتخاباتو په وخت کې د طالبانو په ویدونو کې 50 افغان عسكر هم وژل شوي او 69 نور زخمی شوي دي اعلامیه د یونما د رئیس صدامی چې یمامتو له قوله وایي چې افغانانو د بریدونو او غاخونو باوجود رای ورکړه او زه د دوی د غزرورتیا ستایم خاغلی یماموتو په انتخاباتي بهیر د طالبانو بریدونه د نړیوال بشری حقوق او قوانینو خلاف بللې دي.
د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وی طالبان باید دایمي سولې ته متحد وسی. خاغلی سټولټنبرګ په لندن کې د ناتو د سازمان په کلنۍ غونډه کې چې د اکتوبر له 11 تر 14 د نړۍ د امنیتي وضعیت او اندېښنو د ارزیابۍ لپاره جوړه شوې وه، ویلي دي چې دوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدو هرکلی کوي، خو دا چې طالبانو تاوتریخوالی زیات کړی داسې ښکاري چې دایمي سولې ته ژمن نه دي.
NATO supported the peace talks.
د ناتو سازمان غړي هیوادونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د بیا پیل کېدو هرکلی کوي، په دې شرط چې طالبان په رښتینی توګه روغې جوړې ته چمتووالی وکړي. خو په خواشینۍ سره طالبانو تاوتریخوالی زیات کړی دی او پای ته یې نه دی
رسولی.
د ناتو سرمنشي د افغانانو په تیره د میرمنو ستاینه کړې ده چې په تیرو کلونو کې زیات پرمختګونه کړي دي، او د هغو خلکو ستاینه یې هم کړې ده چې د جمهوري ریاست په تیرو ټاکنو کې ګډون کړی دی. ښاغلی سټولټنبرګ وایي چې دوی افغانستان ته ژمن دي تر څو دغه هیواد بیا د نړیوالو ترګرو په ځالې بدل نه شي.
هند افغانستان ته دوه نورې جنګي الوتکې ورکړې دي. هند خپلو پوځي مرستو په ادامې نن افغانستان ته دوه نورې جنګي هلیکوپټرې ورکړې. د افغانستان د دفاع د وزارت نطاق مرستیال فواد امان په ټویټر کې لیکلی دی چې دغه هلیکوپټر نن د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د هند سفیر وینی کومار د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد ته وسپارلی. د دفاع د وزارت د اعلامیې له مخې اسدالله خالد د دغو هلیکوپټرو د تسلیمېدو په مهال ویلي چې د افغانستان قواوې به د تروریستانو سره د مبارزې لپاره د دې هلیکوپټرو نه کار واخلي. هند تر دې مخکې هم د افغانستان سره د دوه نورو جنګي الوتکو وړیا مرسته کړې ده. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې څلور وړه هلیکوپټرې په 40 میلیون ډالرو اخیستل شوې دي. هند چې د افغانستان سره په سترو مرستندویو ملکونو کې دی، تر دې وخت پورې د افغانستان سره د څه باندې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت مرسته کړې ده.
د برېټانیې شاهزاده ویلیام او میرمن یې کیت نن د پاکستان د جمهور رئیس او صدر اعظم سره ولیدل. ویلیام او کیت د کلک و امنیتي تدابیرو او خوښیو په ترڅ کې پاکستان ته په 15 ورځنی سفر تللی دي. دواړو نن په اسلام آباد کې د یو ښوونځي د زده کوونکو او ښوونکو سره هم ولیدل. ویلیام او کیت به د لاهور او اسلام آباد نه علاوه د ځینو خیریه پروژو د پرانستلو دپاره د ګلګت بلتستان سیمې ته هم سفر وکړي. د ملګرو ملتونو د یو راپور د مخې نه په اوسط ډول پاکستاني نجونې 9 کاله درس وایي، له ابتدایي ښوونځي نه وروسته زده کړو ته دوام نه ورکوي. د برېټانیې شاهزاده ویلیام به د خپلې میرمنې کیت سره په دغه 15 ورځنی سفر کې د پاکستان سره د اړیکو په قوي کولو او د اقلیم د بدلون په مسلو د پاکستاني چارواکو سره هم وغږیږي. چارواکو د برېټانیې د شاهي کورنۍ د دغو غړو د امنیت لپاره زر پولیس او امنیتي مامورین ګمارلي دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په ترکیه فشار راوړی دی چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات ختم کړي او اور بند کړي. سپینې ماڼۍ اعلان کړی دی چې د جمهور رئیس مرستیال په مشرۍ یو هیئت د ترکیې د چارواکو سره د غونډې په خاطر انقرې ته ځي. د دې خبر تفصیل شافیه سردار لولي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ په یوې بیانیه کې وویل امریکا به له ترکیه سره د 100 میلیارد ډالرو د یو تجارتي قرارداد په اړه خبرې په بیړه ودروي، او د ترکیه څخه به د فولادو په وارداتو ګمرکي محصول په 50% لوړ کړي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس وایي جمهور رئیس د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره په ټلیفون کې خبرې کړې او له هغه څخه یې په سوریه کې د عاجل اوربان غوښتنه کړې ده. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ هم په سوریه کې د ترکیې د نظامي عملیاتو او د خلکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پر ترکیې د ویجاړوونکو اقتصادي بندیزونو د لګولو ګواښونه رد کړل، خو له سوریې څخه د وتلو په اړه د ټرمپ پریکړه وستایله. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د سوریې ګڼ شمیر مهاجرو د عراق شمالي سیمو ته پناه وړې ده. نږدې 200,000 سوریایي مهاجرین چې د سوریې په شمال شرقي سیمو کې د جګړو له امله تښتیدلي بېګاش په ناوخته د عراق په شمال کې د دومینس په نوم باندې د مهاجرینو کمپ ته ورسېدل. ځینو مسؤلینو د هویت نه څرګندولو په شرط د اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې 193 سوریایان پرون د عراق د کردانو د سیمه ییزه حاکمیت ساحې ته ننوتي دي. د سوریې قواوو تقریبا 9 کاله وروسته پرون د سوریې په ختیځو ساحو کې نظامي عملیات وکړل.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن په ابو ظبي کې د ولایت شیخ محمد بن زید النهیان سره ولیدل. پرون جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په سعودي عربستان کې وو او په ریاض کې د سعودي د بادشاه او ولایت سره وکتل. پوتین هڅه کوي چې د منځني ختیځ هیوادونو سره د مسکو سیاسي اړیکې ټینګې کړي او د انرژي په برخه کې همکاري زیاتې کړي.
د امریکا په کانګرس کې د دیموکرات ګوند غړي د جمهور رئیس ټرمپ د مؤاخزه کېدو په هڅو کې اوس د یو ډیپلوماټ نه تحقیقات کول غواړي. د دیموکراتانو په اکثریت د کانګرس د غړو د خوانه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مؤاخزې په تحقیق کې نن د یو امریکایي ډیپلوماټ جورج کینت په باره کې خبرې کیږي. ښاغلی کینت د اوکراین په شمول د پخواني شوروي د شپږو جمهوریتونو لپاره د امریکا د پالیسۍ په برخه کې د خارجه وزارت معاون دی چې په پام کې ده د کانګرس د درې کمیټو سره د مؤاخزې په اړوند تحقیقاتو کې د مطبوعاتو حضور پرته معلومات ورکی.
په فرانسې کې څو مسلمانان تر دیرشو کلو په بند محکوم شوي دي. د فرانسې یوې محکمې د اکتوبر په 14مه 15 خزي چې د اوناسو د اسلامي ډلې غړیتوب لري په پاریس کې د نوتردام د کلیسا بهر د موټر بم د ناکامه هڅې په تور د 15 تر دیرشو کلونو بند پورې محکوم کړي.
او د اسپانیې د کاتلونیا په سیمه کې زرګونو خلکو مظاهره کړې ده. د دوشنبه په ورځ د بارسلونا هوایي ډګر بند کړو. مظاهره چند د اسپانیې د سترې محکمې په حکم د اعتراض خودلو د پاره سرکونو تراوتی وو. سترې محکمې د بیلتون غوښتونکو د نه مشرانو د بندیتوب حکم هم کړی دی.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. د امریکا د حکومت یوې جکپوړي ډیپلوماټې الیس ویلز د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات ستایلی دي. میرمن ویلز په ارکی د افغانستان د جمهور رئیس سره لیدلې او په دغه لیدنه کې جمهور رئیس غنی ته ویلي چې د انتخاباتو د کمیسونونو له لورې د نتیجو تر اعلان مخکې باید هیڅ کاندید د بریاو ادعا ونه کړي. ګل رحیم څاروان د انتخاباتو پر رای شمیرلو او د ویلز پر سفر له کابل څخه دا راپورټ را لېږلی دی. البته رحیم ګل څاروان دا راپورټ لري.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د مرکزی او سویلی آسیا د چارو مرستیال الیس ویلز د ولسمشر او د ولسمشۍ د ټاکنو نومان محمد اشرف غنی ویلي چې هیڅ کاندید باید د ټاکنو د کمیسونونو له اعلان مخکې ځان بریالی اعلان نکړي. د ولسمشر غنی او الیس ویلز ترمنځ دا کتنه چې د ارګ په مانی کې شوې، ولسمشر ویلي چې د کمیسونونو خپلواکي او پریکړو ته باید درناوی وشي. د ارګ د خبرپاڼې په اساس الیس ویلز د ولسمشۍ د ټاکنو ترسره کېدل هم ستایلی دي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې ځینو ولسمشیزو نوماندانو د بری ادعا کړې وه. بل لور ته د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د نن تر ماسپښینه نږدې 80% کې رای ورکوونکو معلومات عمومي سرور ته داخل شوي دي.
زموږ سیستم ته د رای ورکوونکو معلومات یا ډیټا 9.4% داخل شوی ده او موږ ژمن یو چې انشاءالله د ورځې تر پایه پورې دغه ډیټا ټوله انتقال کړو که چیرې کومه تخنیکي ستونزه رامنځته نشي.
کمیسون دا هم وایي چې په سیستمونو یې تر اوسه د هکرانو له لورې 15 ځله سایبري حملې شوي دي، خو د دې کمیسون سیستمونه د درملوک جرمني کمپنۍ له لورې ساتل کیږي او هکران نه دي توانېدلي چې سیستم ته ورننوځي. ټاکنیز ټیمونه هم د سیستم له خوندیتوب ډاډمن دي.
تر اوسه پورې هیڅوک موفق شوی نه دی چې په سیستم کې نفوذ پیدا کړي او موږ ډاډ لرو چې د دوی تحفظي سیستم هم دوی هم درملوک ځانته ځانګړي تحفظي کمربندونه لري.
دا ډول یونما په خپل یو تازه راپور کې چې نن خپور کړی دی ویلي چې د میزان په شپږمه د ټاکنو په ورځ ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وخته و. یونما ویلي چې په دغه ورځ 455 پیښو کې مرګ ژوبلا وخته چې 200 یا پکې ملکی وګړي وو. دوی ویلي چې 50 په دغه ورځ وژل شوي، 303 ټپیان شوي وو. خو بل لور ته ټاکنیز سار بنسټونو د امنیتي ځواکونو ستاینه کوله چې د ټاکنو امنیتي خوندي کړی وو. د ټاکنو د مهالویش په اساس به د میزان په 20مه د ولسمشۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي. خو دا کمیسون وایي په دغه نیټه د اعلان لپاره هڅې کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 100.15.
د لوګر یو شمیر اوسیدونکو ویلي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو حضور او فعالیتونه زیات سوي دي. دوی له حکومت څخه د طالبانو په وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. زموږ خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې له خوست څخه راپور رالېږلی.
سره له دې چې د لوګر حکومتي ځواکونه کله ناکله د طالبانو پر ضد د نظامي عملیاتو خبرونه ورکوي، د خلکو په وینا په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو حضور زیات شوی او فعالیتونه یې پراخ کړي دي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د طالبانو د حضور په زیاتېدو سره جګړه د مرکز پل عالم اړوند کلیو ته رسېدلې او وخت ناوخت یې د حکومتي ځواکونو پر موټرو او امنیتي پوستو بریدونو ته دوام ورکړی.
زمانم شاه زمان د لوګر ولایت اوسیدونکی یم. تر پخوا اوس د دولت کنټرول سیمه یا هم د دولت تر نفوذ لاندې سیمه راکمه سوې ده. وسلوال مخالفین په رڼا ورځ باندې لارو کوڅو ته راوځي، لارې نیسي. همداراز ډېرې نږدې سیمو کې اوس د شپې تر ډېره پورې جنګ وي چې خلکو ته ډېرې ستونزې ولاړې کړې دي.
په همدې حال کې یو شمېر خلک د کابل لوګر لوی لارې لونه امنه کېدو هم شکایت لري. د دوی په وینا طالبان د ورځې په اوږدو کې دغې لارې ته راوځي او د حکومتي کسانو په لټه کې له سپرلیو تلاشي اخلي.
مسعود هستم، یک تن از باشنده مرکز ولایت لوګر. مسیر رفتم د کابل لوګر. بسیار
د کابل لوګر لاره ډېره نام نه شوې ده. دولتي کارکونکي وخت نه وخت تک را تک کوي او په لاره کې له مشکلاتو سره مخ کیږي. له امنیتي ارګانونو څخه مو غوښتنه دا ده چې د لوګر امنیت ته ډېره پاملرنه وکړي،
امنیت لوګر زیات توجه کړي.
تر ډیره باور دا ده چې د لوګر د ولسوالیو مرکزونو پرته نور زیاتره سیمې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او امنیتي ځواکونه د ګڼ شمېر موټرو له کاروان پرته ولسوالیو ته آزاد تګ راتګ نشي کولی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی وایي سره له دې چې لوګر دویمې درجې ته ارتقا کړې، تشکیلات یې د درېمې درجې ولایت په کچه دي. هغه د نسبي خراب امنیتي وضعیت عمده لامل د تشکیلاتو کمښت وباله.
تاسو وګورئ دموږ شارا په څلورو ولایتو باندې سپره شارا ده چې دلته عبورو مرور کې، ولې متاسفانه موږ هلته یو ټولی لرو کمیت له شپېتو کسانو نه ده. شپېته کسه څنګه شارا ساتی سي؟ بله خبر دا ده چې موږ یو ولې والرو چې هغه د تقسیماتو له وجې د لوګر او میدان وردګ ولایتو برخه کې کار کوي، چې هغه د موږ لیوا شپه کنډک لري دا ویشل شوې ده او ډیری هغه پیاده کنډکونه د موږ میدان وردګو کې ده.
په ورته وخت کې د لوګر د ولی ویاندې دار لونګ اشنا راډیو ته وویل چې د کابل لوګر لارې په اوږدو کې تازه امنیتي پوستې جوړې شوې او دغه راز د ولایت په نورو برخو کې هم امنیتي وضعیت ښه شوی.
په لوګر ولایت کې اوس مهال امنیتي وضعیت ښه دی او افغان امنیتي ځواکونه په پوره همغږي د دغه ولایت د لا ټینګ امنیت په موخه غښتلي ګامونه اوچتوي.
لوګر چې له پلازمینې کابل سره جوخت پروت دی، په اړه یې تل د اندېښنې دي چې د دې ولایت په نامنه کېدو سره پر نورو ګاونډیو ولایتونو سربیره کابل ته هم د امنیت له پلوه جدي ګواښ پېښېدلی شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې هم واورېدل چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر ترکیې فشار راوړی چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات ختم او اوربند وکړي. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د جمهور رئیس د مرستیال په مشرۍ یو هیئت له ترکیې چارواکو سره د مجلس په خاطر انقرې ته ځي. په دې اړه نور تفصیل د سمیع الله جلالزی څخه واورئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سوریه کې د ترکیې د نظامی عملیاتو په غبرګون کې پر هغه هیواد بندیزونه ولګول او د پولادو پر وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړې. ټرمپ د دوشنبه په ورځ په یوې بیانیه کې وویل امریکا به له ترکیې سره د 100 میلیارد ډالرو د یوه تجارتي قرارداد په اړه خبرې په بیړه ودروي او د ترکیې څخه به د پولادو پر وارداتو ګمرکي محصول تر 50% لوړ کړي.
The president's objective د جمهور رئیس منظور ډیر واضح دی او هغه دا چې کوم بندیزونه چې نن اعلان شول ادامه بولري او بدتر بشي تر هغه چې ترکیه ډیر ژر اوربند وکړي او تاوتریخوالی ودروي او د سوریا او ترکیه ترمنځ په پوله کې د اوږدمهاله ستونزو په اړه هوکړه وکړي.
په سنا کې د ولسمشر ټرمپ اصلي متحد لنزی ګراهم هم د هغه د دې پریکړې ملاتړ وکړ. سناتور ګراهم تیره اونۍ د ولسمشر ټرمپ پریکړه ناسنجیده، بې مسؤلیته او د نه توصیف وړ بللې وه.
دا په سوریه کې وضعیت ډیر ژر خرابوي. زه ترکیه ملامته ګڼم. د امریکا د کانګرس لخوا به ویجاړوونکي بندیزونه ولګیږي څو هغه کار چې د ترامپ حکومت کړی مکمل شي.
د ناټو سرمنشي ین ستولتنبرګ هم په سوریه کې د ترکیې د نظامي عملیاتو او د خلکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده.
زه ژور اندېښنه لرم. هغه څه چې د جمعې د ورځې راهیسې روان دي د اندېښنو پخلی کوي.
هلته وضعیت ډېر بې ثباته شوی دی. خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. ما د نظامي عملیاتو او تاوتریخوالي د ډېرېدو په اړه جدي اندېښنه ښودلې ده.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ترکیې د ویجاړوونکو اقتصادي بندیزونو د لګولو ګواښونه رد کړل او له سوریې څخه یې د وتلو په اړه د ټرمپ پریکړه وستایله.
مونږ له ترکیې سره په سرحد کې د جرابلس ښار هم له ترهګرو تصفیه کړل. آیا اوس هلته ترکان شته؟ نه، اوس یې اصلي مالکان میشت دي. آیا هغوی نه ګورئ؟ اروپایي ټولنې تاسې دا نه ګورئ؟ عرب لیګ تاسې نه ګورئ؟ تاسې نه وایي چې سوریه مولا عرب لیګ نه جلا کړه؟
د سوریې په راس آنلاین ښار کې د کوردي جنګیالیو او د سوریې په ملاتړ ځواکونو ترمنځ جګړه په داسې حال کې نن سه شنبه هم روانه ده چې د سوریې حکومتي ځواکونه په سیمه او ښارونو کې او کلو او بانډو کې د داخلېدو په حال کې دي او د ترکیې په رهبري ځواکونو سره احتمالي نښتې ته ځانونه چمتو کوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده. اجرائیه رئیس عبدالله وایي چې په افغانستان کې د نابینایانو شمیر ته په کتنې د هغوی د ژوند د ښه کېدو لپاره ډېر څه نه دي سوي. د نابینایانو استازی له حکومته د یو لړ اقدامات غوښتنه کوي چې پکې د بریل د لیک د مطبعې جوړېدل هم شامل دي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
د نړۍ د نورو برخو په څیر په افغانستان کې هم نن د سې شنبې په ورځ د اکتوبر 15 د سپینې امسا په نوم د نابینایانو نړیواله ورځ په یوه غونډه کې چې په اجرایي ریاست کې جوړه شوې وه ولمانځل شوه. دې غونډې ته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په خپله وینا کې د معیبینو او په ځانګړي ډول د نابینایانو د ژوند د ښه کېدو دپاره د خپل حکومت اقدامات یاد کړ او نابینایانو سره یې د هغوی د یو شمېر ستونزو او غوښتنو په هوارولو کې ژمنه وکړه.
اگر 500,000 نفر نابینا هست
که چیرې 500,000 کسان نابینا دي یا په طبي ډول او یا هم د پیښو او ناروغیو له امله نابینا شوي، دا یو ډیر ټکان ورکوونکی شمیر دی. همداشان د معلولیت په نورو بڼو کې چې په داسې حال کې چې د عمومي تعلیماتو او مسلکي تعلیماتو ترمنځ تناسب نشته او اصلا زموږ د هیواد د پرمختګ لپاره شتو اړتیاو ته د هیواد د هوساینې او اقتصادي ودې ته جواب نشي ورکولی.
په هیڅ صورت
په افغانستان کې د نابینایانو د شمیر د معلومولو لپاره کومه سروې نه ده شوې، خو د اټکل له مخې په دغه هیواد کې د هغوی شمېر د 500,000 او 1,000,000 ترمنځ اټکل کېږي. د نابینایانو استازو دې غونډې ته وویل چې هغوی شخصي بانکي حسابونه پرانستل او هم د بریل د لیک د مطبعې د جوړېدل غواړي. اجرایي رئیس عبدالله هغوی ته وویل چې د دغو وړاندیزونو په عملي کېدلو کې به ورسره مرسته وکړي. هغه وویل چې د افغانستان په ملي کلیزیه کې به د نابینایانو ورځ هم ثبت کړي.
در کابینه فیصله میشه، در کابینه پیشنهاد میکنی میره.
د دې لپاره چې دا په کابینه کې فیصله کېږي، کابینه کې دا پیشنهادوم چې دا ورځ رسمی ډول زموږ په کلیزه کې شامل شي.
شامل بش
په افغانستان کې د اوږدې جګړې له امله د نورو مایبینو په څیر نابینایانو د ژوند د ښه کېدو لپاره هم ډېر څه نه دي شوي. اکثره نابینایان د خپل ژوند د تیرولو لپاره د خپلو کورنیو په مرستو متکي دي. د افغانستان د معلولینو د قانون له مخې باید په هره دولتي اداره کې 3% کارکوونکي د معلولینو له ډلې استخدام شي، خو په دولتي ادارو کې دا قانون لا تر اوسه په سمه توګه نه دی عملي شوی. د شهیدانو معلولینو د چارو وزارت وین زیول حق فضلي وایي چې دغه وزارت د معلولینو لپاره یو طرحه ترتیب کړې ده.
دولت ماب رئیس اجرائیه مطبوعاتو سره خبرو کې واضح توګه دا خبره یاد کړه چې تر راتلونکي یو کال پورې به د معلولیت لرونکو وګړو حکومت کې سهم حد اقل 3% ته ورسیږي او موږ به هڅه کوو چې له 3% نه لا پورته شي. دا د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مشرتابه ژمن دي چې معلولیت لرونکي وګړي د حکومت په مهمو او مختلفو پوستونو وګماري او د دوی مشارکت حکومت
عملاً ثابت. کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 FM 100.15.
قدرمن اوریدونکو، تاسې د نابینایانو په باره کې رپورټ واورېدی، خو زموږ همکارې نوشابې آشنا د یوه نابینا همایون حکیمي سره چې د ځوانانو د پارلمان غړی دی او د ماستری د پروګرام محصل دی مرکه کړې.
لبل مرغ افغانستان د نابینانو نړیوال ورځ په داسې وضعیت کې لمانځي چې نابینانو ته لومړنۍ اړتیا لاندې پوره شوې په دې ټولنه کې نه د دولت لخوا او نه د ملل متحد د مختلفو ټولنو لخوا خو داسې وضعیت کې لمانځي چې زموږ ښوونځي د لومړي او دویم او درېیم ټولګیانو لپاره په بریل لیک باندې کتابونه او لوستونه نه لري او لبل مرغ زموږ شاګردان هغه ډېر کم تعداد دي هغه زموږ نابینا دوستان ډېر کم تعداد دی که بعضو امکانات تلاسرسی ولري نور یې له بده مرغه ټول په تیاري کې دي او له ټولنې لرې دي.
بله حاکمي صاحب، همیشه د نابینایانو سره په خبرو کې ورته ستونزې مطرح کیږي، آیا د مسؤولو ادارو سره په تماس کې هستئ؟ د هغوی ځواب تاسو څه دی؟ ولې د ستونزې نه حلیږي؟
شته دي، تماسونه هم شته دي، ټولنه هم شته دي. مثلا خپله زه او نور دوستان چې لږ لږ کار کوو، مثلا زه ځوانان له پارلمان سره کار کوم په همدې اړه، او بعض نور دوستان له نورو ټولنو سره کار کوي، خو له بده مرغه حکومت والا موږ امکانات نه لرو. زه نه پوهېږم چې انشاءالله کله به دا امکانات لاسته راځي، کله به حکومت په دې مهمه مسلو باندې خپل وخت تېروي، کله به دوی لګښت کوي. نو موږ ژوندانه چې معلولین یاستو
بله، تاسو خپل یو له هغو ځوانو نابینایانو نه هستئ چې بینا ذهن او زړه لري، چې اوس هم د ماسترۍ په پروګرام کې زده کړې کوئ. تاسو په خپلو خبرو کې د ابتدایي حقوقو ذکر وکړو، څه ډول حقوق غواړئ؟ د ابتدایي حقونو نه مقصد څه دی؟
زه خو اشنا صاحب د یو دوه ټولنو لخوا دوه ملاتړ شوی و او لږ څه ما خپله زحمت وایسته. مثلا ما د مکتب له څلورم ټولګي را په دې خوا خپل کتابونه په خپله ځان په بریل خط باندې اړولي دي، او همدارنګه په پوهنتون کې هم ماته کوم چا کوم کتاب په بریل باندې نه دی راکړی تیار، هغه ټول ما خپل ځان ته اماده کړي. نو له بده مرغه دا مسایل بیا ټولو ته د لاسرسي وړ نه دي. مثلا ټول کسان د بریل ماشین نه لري، ټول کسان یو بینا همکار نه لري، ټول کسان یو بینا یا باسواد ورور خور او په کور کې ابل غړی همداسې نه لري. اسانتیاوی اسانه برابری که مثلا دولت غواړي چې په دې لارې کې لږ څه بنیادي ګامونه پورته کړي او لګښت وکړي، لږ څه کم لګښت، نو موږ کولای شو د بریل په خط ځانګړي کتابونه تولید کړو، موږ کولای شو ښوونکي په زیاته اندازه وروزو، موږ کولای شو د نابینانو د کار په خاطر زمینې را جوړې کړو، موږ کولای شو د دې ستونزو ته حداقل که د پای ته نږدو لږ څه ترېنه ځان لرې کړو، یعنی حداقل هغه کسان چې زده کړې لري، تحصیلات لري لوړ، هغوی ته د لږ څه کارونو زمینه فراهمه کړو او هغوی لاسته ونیسو او ټولنې ته را داخل کړو څو په خپلو پښو ودرېږي او د یو وړ کس په حیث په ټولنه کې ځان نورو ته ثابته کړي.
بله، په تېرو کې زموږ نابینا خویندې او وروڼه په ټولنیز لحاظ یو څه ستونزې سره مخ وو، اوس څنګه دا ستونزه په کوم حد کې ده؟
من کې داسې عام وګړي نابینانو ته احترام لري او له لاسه یې نیسي ورسره مرسته کوي، نور د ټولنیزو ستونزو په مسلکي ډول باندې نه ده حل شوی. مثلا موږ کار کولو ته لاسرسی نه لرو، مثلا په ټولنیزو چارو کې ډېر امکانات موږ ته نشته دي چې کار وکړو، یو په ټولنه کې ځان شامل کړو، یا خپل یا کاروبار پیل وکړو یا
په اخره کې د سو خبرونو سرخط واورې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ارګ کې د مرکزی او جنوبی آسیا د پاره د امریکا د خاص استازي الیس ویل سره په غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون خپلواکۍ او پریکړو ته باید درناوی وشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن تر ماسپښینه نږدې 80% کې رای ورکوونکو معلومات عمومي سرور کې اچول شوي دي. یونما ویلي دي د انتخاباتو په ورځ 1,450 افغانان مړه او زخمي شوي دي. د ناټو سرمنشي وایي طالبان باید دایمي سولې ته متحد وي. هند خپل پوځي مرستو په دوام نن افغانستان ته دوه نورې جنگي هلیکوپټرې ورکړې دي. د برتانیې شاهزاده ویلیام او میرمنې کیت نن د پاکستان د جمهور رئیس او صدر اعظم سره کتلی دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په ترکیه فشار راوړی دی چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات ختم کړي او اور بند کړي. د سوریې ګڼ شمېر مهاجرو د عراق شمالي سیمو ته پناه وړې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن په ابوظبي کې د ولایت شیخ محمد ابن زاید النهیان سره کتلی دي، او د امریکا په کانګرس کې د دیموکرات غونغړي د جمهور رئیس ټرمپ د مؤاخذه کېدو په هڅو کې اوس یو ډیپلوماټ نه تحقیقات کوي.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.